مخکخی خزی.
د ازادي رادیو د مخکخ خزی د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ وي. د مخکخ خزی په خبرونه کې بیا حمله ځان سره یو مخکخ خزی لرم چې د دې په ژوندانه او فعالیتونو باندې به خبرې وکړو. تاسو کولی شئ چې هم د وسره سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40، او بل شمیره مو ده 0998 225 55. تاسو هم د اوس اړیکه ونیسئ او د سټډیو له شمیرې سره، البته زموږ سټډیو کې را سره واصل شئ او خپلې پوښتنې زموږ له اغلې میلمنې نه وکړئ. زموږ اغلې میلمنه مرزیه حفیظی نومی که اغلی حفیظی خبرونی تخرق لست.
سلام تاسو تا دیر ازیت منه نکام و طول آوریدون که تا هم کلمونه و نیکی هیلی اولا میکام.
وعلیکم السلام. پس سر که کتاسی غواره آوریدون که تا دا زن پا عرای یو تا معلومات ورکی نومی روانی وکی.
دیر ازیت منه نه مرزیه حفیظیم او تقریبا لحظ و دولس و کلون و رئیس رسنیز فعالیتون و کارون لرم و دقیقه ترسنگ در تیرو دو یا دوانی و کلون و رئیس بیاد تجارتی کارون همی هم شروع کردی در آقا در جامو یا برند و در افغانی لباسون و برخه که من فعالیتون کم
دیر خ. درنو اوریدون کو تاسی دا اغلی حفیظی پا اړه یو څه معلومات تر لاسه کړل. اغلی حفیظی سوداګری کوي په دا وروستیو کې، لکه څنګه چې دی ویلې د جامو برند لري. تاسی کولی شئ چې د اغلی حفیظی نه د دغو جامو د برند په اړه هم پوښتنې ولرئ او د سره خپل اغه وړاندیزونه هم شریک کړئ. اغلی حفیظی په سر کې به راشو دی ته چې د کالیو برند څنګه د کالیو د برند په اړه باندې لګ معلومات راکړي چې دا څه ډول کالی دي او د کومو سن لرونکو خلکو لپاره دي.
به هم مننه. لکه څنګه چې ما مخکې هم تاسو ویل، تقریبا دوه دوه نیم کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوو. تر دې چې دلته ښځینه کالی جوړیږي، د نارینه لپاره هم جوړیږي او د جواهراتو برخه هم لرو او د دلکولونو چې دا ټول مکمل د افغانستان تولید دي، یعنې دا درې څلور برخې چې موږ ورباندې کار کوو فعالیتونه لرو. زمونږ اصلي کار په دې ځای کې دا ده چې موږ یو ډیزاین جوړوو، یو سمپل جوړوو، بیا له ډیزاین نه موږ د خلکو د فرمایشونو په اساس باندې کارونه مخته وړو. چې د دې ډیزاینونو اول لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د کلونو کلونو راهیسې نه د افغاني لباسو د تغییراتو لپاره هیڅ وخت کار نه و شوی، ولی په وروستیو کلونو کې خوشبختانه یو شمېر میرمنې راوتلې دي چې هغوی د خپلو کورنیو تولیداتو د ودې په برخه کې دوی کار کوي. چې ما هم په همدغه برخه کې علاقمندي وښودله او د نویو شیانو د رامنځته کېدو لپاره او داسې باید ځینې تغییرات و بدلونونه باید رامنځته شي، دغه لپاره موږ کار وکړ. چې اول کې موږ ډیزاین کوو، ډیزاین جوړیږي، پس دغه بیا د عکاسی برخه مختصی او عکاسی وروسته مثلا سوشل میډیا کې خپریږي، چې بیا کولای شو د دې لپاره از مشتریان جذب کړو. نو زموږ اصلي کار اصلا د ښځینه او جامو د برخې نه شروع شوه، بیا تر هغه وروسته د نارینه و برخه فعاله شوه او تر هغه وروسته د جواهراتو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د دسکاونونو چې له چرم څخه جوړیږي، هغه هم د افغانستان چرم ده، کارونه روان.
بله، درته اویاس چې په دغه کارځای کې چې تاسو پکې کار کوي، له تاسو سره څومره ښځینه او نارینه کار کوي؟
له ما سره فقط 5 نارینه کار کوي، نور باقی مانده ټول میرمنې دي. ممکن تعداد ورسیږي شاوخوا 10 یا 15 کسانو په همدغه اندازه. لست میرمن مستقیم هم دلته دفتر که له ما سره کار کوي او دغه ترڅنګ نورې میرمنې چې دي له خپلو کورونو نه د لاسي توکو د جوړولو لپاره له موږ سره همکار دي. یعنی شاوخوا د 30 اندازه موږ کارمندان دلته لرو.
ښه، یعنی تاسو تقریبا 30 کسانو ته کاري زمینه برابره کړې ده؟
بله بله.
د جواهراتو په اړه راته اوایاس، دا کوم جواهرات چې تاسو جوړوي د دغه کالیو لپاره، دا څوک تاسو ته جوړوي؟ د نن افغانستان کې د باندې جوړوي له افغانستان، او په دې کې څه د افغانستان توکي کاریدلې دي؟ مثلا د افغانستان د قیمتي ډبرې او نور سپین زر د شیان د افغانستان په کې کار شوی دي کنه تاسو دا د باندې نه راوړي؟
نه نه، خوشبختانه چې دلته هر څه امکانات افغانستان کې په کافي اندازه شته، موږ لمغه امکاناتو نه باید استفاده وکړو او د خپل اقتصادي ودې لپاره د خپل کورنۍ مسایلو نه باید استفاده وشي. دلته ځینې کمپنۍ دي چې هغوی د همدغه جواهراتو په برخه کې جوړیږي، د هغوی لخوا ولې طرح او ډیزاین زموږ لخوا نه دوی ته ورکول کېږي، چې مثلا د افغانستان له لاجوردو نه کار اخیستل کېږي، له زمرد نه کار اخیستل کېږي، له لعل او بعضې نورو ډبرونه چې موږ سره دې چې له همدغه تیږو نه یا له همدې سپینو زرو نه ګوتې جوړوو، لاکټونه جوړېږي، دستمندونه جوړېږي. دغه تر څنګ یو بله نواوري چې موږ وغوښتل وکړل سو په جامو کې هم له همدغه ډبرو نه، لکه د نور جامې چې مثلا کریستال پکې کار کېږي، نیلیزو پکې کار کېږي، په مغه شکلو باندې موږ د افغانستان د تیږو نه کار اخلو، چې هم په لباسونو کې کار کېږي، هم په دستکولونو کې او هم په بوټونو کې.
ډېر ښه. څنګه تاسو دغه کالي یوازې اوس د افغانستان لپاره جوړوي که نه تاسو صادرات هم لرئ؟
اوله کې ماته مهمه وه چې زه باید خپل کورني بازارونه باید ولرم، ځکه دلته هم حتمي او ضروري و. ستاسو معلومه ده چې اوس مهال د افغانستان بازارونه بدبختانه یو شمېر هېوادونو تر انحصار لاندې دي، چې د هغوی لخوا نه جامې راځي، بوټونه او هر څه. ځکه زما ډېری تمرکز په دغه دوو کلونو کې په افغانستان کې و او ولایتونو کې، دلته موږ خپل بازارونه یا خپل ځای موږ پیدا کړ او له تېرو پنځو شپږو میاشتو راهیسې موږ له افغانستانه بهر هم صادرات لرو، چې یوې کمپنۍ سره چې موږ هغوی مستقیم په امریکا او په استرالیا کې فروشات لري، له هغوی سره قرارداد لرو چې د هغوی د فرمایشونو په اساس باندې موږ دلته جامې ورته جوړوو، یا مقدس کولونه یا دا نور وسایل چې موږ ورباندې مصروفه یو، د هر یو د نظر په مغه فرمایشاتو باندې. خوشبختانه اوس بیرونی بازارونه هم پیدا شوي دي، لاري اسانه شوي دي، آنلاین بازارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، او د خلکو علاقمندي هم د کورنۍ تولیداتو د استفادې لپاره هغه کسان چې افغانستانه بیرون اوسېږي ډېره زیاته ده. نو د هغوی لپاره هم په دغه وروستیو کې زموږ کارونه ډېر زیات چټک روان.
بله، آغلی حفیظی، تاسو ویلی چې په دغه کالیو کې تاسو له جواهراتو استفاده کوي او همدارس له ډبرو استفاده کوي، همدارس په جواهراتو کې هم له قیمتي ډبرو استفاده کوي. دا راته وایي چې تاسو اوس مهال په افغانستان کې مشتریان یا اخیستونکي د کم قشر نه خلق دي، یعنی دغه کالی د افغانانو د اقتصاد سره برابر ده؟
متاسفانه نه، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ټول تروخانه ده. موږ د درې طبقو لپاره دلته کار کوو، چې یو فرزانه باید جوړ شي، هر څه چې جوړوو په همدغه درې څلورو برخو کې، یا دویمه درجه یعنی همدا متوسط اندازه موږ سره په پام کې نیول ده، یا هم بیا هغه کسانو لپاره چې اقتصادي وضعیت هغوی ښه ده، یا مثلا هغه افغانان چې له افغانستانه بیرون اوسېږي، هغوی کولی شي دا شیان راونیسي. مثال دغه د څلونه تاسو ته مثال درکوم چې د افغانستان له چرم نه جوړېږي، د افغانستان له همدغه افغاني جامو و لاسي کارونو او دشان نه جوړېږي، بیا دغه تر څنګ موږ له لاجوردونه هم په همدغه د څلونو کې کار کوو. مثلا بعضې نور ډبرې دي چې لږ ذره په بیه کې، یعنی نسبت زمرد دشان ته د هغوی بیې ټیټې دي، په هغه کې استفاده کوو، چې د دې د څلونو قیمتونه حتی تر 5000 شپږ حتی تر 8000 افغانۍ هم راځي. دا بعد بختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې هم موږ فروشات نه درلودل. زموږ دغه فروشات په دې برخو کې هغه چې موږ ډبرې پکې استفاده کړي دي، ټول خریداران افغانان دي او له افغانستان څخه بیرون اوسېږي، مخصوصا په استرالیا او امریکا کې. نو کوشش هم همدغه ده چې موږ درې واړه طبقې باید په نظر کې ونیسو، چې هم په متوسط شکل موږ کار وکړو، هم په ټیټې طبقې لپاره هغه کسان چې اقتصادي وضعیت یې خراب ده او د ماسینې لپاره جداګانه موږ یو څه پلان کې لرو، د هغوی د اقتصاد سره سم موږ باید کار وکړو، تولید باید ولرو، او همدغه رقم هغه کسان چې هم په افغانستان کې اوسېږي او هم له افغانستانه بیرون، ولې اقتصادي وضعیت د دوی ښه ده او په هره بیه چې وکولی شي هغوی رانیولی.
بله، ډېر ښه. د باندې د خارجي بازار په اړه راته ووایاست، هلته په بازار موندنه کې تاسو سره څوک مرسته کوي او څنګه تر دې دمه باندې له خپل کاره د باندې راضي یاست؟ یعنی ستاسو توکي د باندې اوس مهال خرڅ شوي دي، یعنی تاسو ته د قناعت وړ دی؟
یو خبره چې واقعا موږ ته انرژي راکوي او واقعا موږ خوشاله کوي دا ده چې له افغانستانه بیرون هم یو شمېر کسان چې هلته ژوند کوي او هغوی د خپل ځان لپاره کاروبار غواړي او غواړي چې د هغوی ژوند هم ډېر زیات منظم مخته لاړ شي. نو اوس مهال ځینې داسې کارونه یې شروع کړي دي هغوی چې ویب سایتونه جوړ کړی دی او لموږ نه مثلا فرمایشات اخلي یا دوی د فرمایش په اساس باندې مو کارونه مختورو چې بیا لافانسانه یې حالت وګوي تلیګو دا یوازې په اسټرالیا او امریکا کې نه ده، مثلا په لندن کې یو شمېر میرمنې دي، په همدغه شکل په جرمني کې یو شمېر میرمنې دي. هغوی دغه ابتدایي کارونه مثلا شروع کړي دي، هر یوې لاس جوړه پنځله جوړه جامې مثلا له موږ نه اخیستي دي چې هلته بازارونه وګوري، خپل مشتریان پیدا کړي، بیا پس لکه دوی کولی شي چې ځانو ته هلته ځکه د مالیې له لحاظه هغوی لږ څه ستونزې لري، مشکلات لري چې هغوی نشي کولی ژر ورته رسیدګي وکړي. د مقع لپاره ابتدایي کارونه له موږ سره مخته وړي دي. نو نظر دا چې موږ په دغه پنځو شپږو میاشتو کې بیروني بازارونه درلودل، نتیجه مو ډېره زیاته ښه وه، ځکه د افغانستان د خلکو چې هغوی که بهر هم اوسي دي، د ډېرو مناسبتونو لپاره هغوی افغاني جامو نورو شیانو ته د هغوی ضرورت ده او د هغه ضرورتونو په اساس باندې دوی خامخا ځانو ته اخلي. اوس فقط ښه والی دا ده چې اوس یو شمېر افغانان چې هلته اوسېږي، له هغوی سره موږ مستقیمې اړیکې لرو او دغه تر څنګ دلته خپله په کابل کې موږ له درې کمپنۍ سره قراردادونه لرو چې دوی ویب سایټونه لري او د ویب سایټ له لارې د افغانستانه بیرون دوی کاروبار ده. نو دغه ښېګڼې دي چې په دغه وروستۍ کې رامنځته شوي دي، د کاروبار د ودې لپاره، د نوآوري لپاره، او داسې د دنیا په هره برخه کې چې افغانان اوسي او وغواړي چې د افغانستان له تولیداتو استفاده وکړي، دغه درې کمپنۍ چې موږ د دوی سره کار کوو واقعا ډېر مؤثره او د دوی کارونه د اوس لپاره زموږ لپاره ځکه اغوم ده فرمایشات او اغوم ده فروشات موږ په بیرون کې درلودل، شاید موږ په افغانستان کې یا په خپله کابل کې نه درلودل، ځکه فکر کوم چې هلته بیرون د افغانستان هم امکانات ډېر زیات کم دي او دغه اوسني کارونه چې آنلاین په برخه کې شروع شوي دي د هغوی لپاره هم یو نوی شی ده او نوې تجربه ده، ځکه د اوس لپاره زموږ فروشات او بازاریابي او هر څه ډېر زیات کړي.
بله اغلی حفیظ، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې ډیر شمیر خزي په خپل پښو نه دی ولاړې. تاسو دی وی بریالي سوداګری په توګه باندې خزو ته د ځان بسیا کېدو لپاره کومه لارښوونه کوي؟ یعنی دوی څنګه کولای شي چې یو کوچنی کار شروع کړي ترڅو دوی په خپل پښو باندې ودرېږي؟
زه خو تر اوسه پورې نشم کولای دا ووایم چې زه واقعا یو بریالي سوداګر یم، ولی دا وخت بیا ضرورت دی چې د وخت په تیریدو سره باید ثابت شي او موږ ډېر زیات کارونه وکړو او ډېر پلانونه چې دي پرې برخه کې باید عملي شي، ولی هغه څومره هڅې او څومره زیات باید وایي چې ما کوشش کړی چې تر مغه خپلې وس پورې باید مخته لاړ شم، ولی یو ښځه چې غواړي چې یو کار باید ولري، مثلا زه تاسو یو مثال د خپل ځان وایم چې زه د خیاطۍ په برخه کې شاید یو تکمه هم نشم کولای وګنډم، ولی فکر مې درلود نور کسان ته مې کاري زمینې برابرې کړې دي، ډیزاین دوی ته ورکولی شم چې دوی کاروبار وکړي. ضرور نه ده چې یو نفر یو کس په کار سل په سلو کې باید زده وي، که څوک وغواړي چې په خپلو پښو ودرېږي، له لس افغانیو نه هم کولی شي چې دوی کار شروع کړي، له سلو افغانیو نه هم کولی شي، له لس لکه افغانیو نه هم کولی شي، نظر د خپلې بودجې په اساس دوی باید پلانونه جوړ کړي. بدبختانه له تېرو شلو کلونو راهیسې هغه پیسې چې په افغانستان کې میرمنو لپاره ورکول شوي وي دغه نه کمه استفاده نه ده شوي، او بدبختي په دې ځای کې ده چې ډېر شمېر ښځې دي چې دوی مفکور رامخته شوي دي، په مغه هوایي پیسو باندې رامخته شوي دي. هېڅ وخت یوې ښځې ته یا نورو ښځو ته دغه سمې کاري لارې چارې ورته برابرې شوي نه دي چې دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي. دا پیسې ټولې هیف مایل شوي دي، ولی یو ښځه که غواړي چې واقعا په خپلو پښو باندې ودرېږي، ما مخکې هم تاسو ته وویل چې هغوی له سلو روپیو نه هم کولی شي یو ډېر کوچنی کاروبار شروع کړي. له ما سره همدا اوس یوه مېرمنه ده چې له اقتصادي اړخه ډېره زیاته توانې ټیټه، نور امکاناتو شیان هم نه لري، فقط دغه فکر ورته رامنځته شوی چې مرزي دغه کار شروع کړی، نو زه هم باید وکولی شم چې شروع یې کړم. فقط دوه یخنونه یې اخیستي وو، راغلی وله ما سره د مشورې لپاره چې دغه دوه یخنونه زه څه باید وکړم. دغه ته هغه مشوره چې موږ ورکړه چې فقط دغه دوه یخنونو ته چې هغه ټول د لاس کار وو او هلمندي مېرمنو په هغه باندې زحمت ایستلی وو او دې ته په ارزانه بیه راغلی وو، مشوره مو دغه وه چې حداقل لس متره تکه دې ته واخیستل شي، که دوه کمیسون هم جوړ شي، چې دغه دوه کمیسون نه بالاخره دا څلورو ته رسېږي، شپږو ته رسېږي، سلو ته رسېږي، یعنې دا کولی شي په مرحله په مرحله مخته لاړ شي. ضرور نه ده چې یو نفر په مغه ابتدا کې د کار باید لس زره ډالره ولري، پنځه زره ډالره ولري، یا مثلا افغانۍ همدغه رقم لس لکه پنځه لس لکه افغانۍ ولري، بیا بالاخره کار شروع کړي. یو نفر وغواړي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، له یوه نه یم شروع کولی شي، له دوو نه یې هم شروع کولی شي، ولی کفایت کوي چې حوصله باید ولري، جرأت باید ولري، د ګټې او د تاوانو د هر څه په اړه باید فکر وکړي، او په دې اړه هېڅ وخت باید فکر ونه کوي چې زه همدا اولین کار مې کېږي خامخا په هغه ګټه باید وکړم، که ګټه مې ونه کړه زه دا کار نور مخکې نه وړم. ځکه بعضې تجارتونه دي چې حتی په کال کې نتیجه هم نه ورکوي، یو نیم کال کې نتیجه نه ورکوي، ترڅو بازار پیدا کوي خپل ځان ته ترڅو چې ما ستونزې حل کړي ترڅو هر مسله او هر برخه دوی لپاره تجربه کړي واقعا وخت ته ضرورت او ډېره حوصله باید
بله اغلی حفیظی تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو خپل خیاطی نشي کولای او دغه کارونه په نورو خزو باندې کوي څنګه دغه نورې خزي یا په اصطلاح چې تاسو ته کار کوي یا یې دلته زده کړې کړې دي څه زده کړې دي کار چې تاسو ورته ورکړی دی ستاسو د کار نه په الهام اخیستنې سره دوی تر اوسه پورې په خپلو پښو درېدلي یعنی ستاسو شاګردان یا تاسو ته کار کوونکي کله داسې شوي دي په دا دونه موده کې په دا دوه نیم کالو کې چې دوی خپله ځان ته یو کار ځای جوړ کړی وي او مستقل ځان ته کاروبار ولري
بله بله لمون سره دوه میرمنو کار کاو چې یوه اوس یو دغه برانډ جوړ کړی دا تقریبا ویلایسم چې نیمایي افغانستان شاید هغه اوفیشلی هغه لغه برانډ سره آشنایی ولري نو زای وړکای دا کاروبار کوچنی شروع کړ ولی دوم د پسته کیفیت او لوړ مورال سره شروع کړی و چې دغه هر کار چې ګورم اوس یې لګنه نه تکوم سره دې چې هغه راغله دلته له ما سره کار کړی و دوه سره کارونه مخ ته یوړل چې موږ له تجربو نه استفاده وکړو ولی دې حتی ورسېدل دومره په خپلو پښو درېدل چې اوس دغه کارونو نه بعد شان نه زه زده کوم ځکه دا تر مخه اندازې پورې ورسېدل په همدغه شکل باندې یو شمېر نارینه و چې دلته کار کوو اوس خپلو ځانونو ته دوی دوکانونه جوړ کړي دي کارځایونه جوړ کړي دي په همدې شکل د نورو مېرمنې چې دلته له موږ سره کار کوي یعنی دوی په دومره انرژي او په دومره شوق سره کار کوي چې زه مطمئنه یم شاید تر راتلونکي یو کال پورې هر یوه د دې یو بزنس باید ځان ته ولري یو برخې لپاره باید کار وکړي زموږ کارځای کې یوازې د خیاطۍ په برخه کې کار نه کیږي دلته د طرحو د ډیزاین او د دې شیانو په برخه کې کار کوي میډیایي کارونه دلته ترسره کیږي مثلا بازاریابي کارونه دلته ترسره کیږي چې دا له دغو کارونو نه له دغو بخشونو نه ډېره زیاته استفاده کیږي زه هغومره امکانات چې لرم یو نفر ته مثلا د بازاریابي په برخه کې یا د خیاطۍ په برخه کې معاش ورکوم که چېرې دغه معاش ما ونه ورکولی او دوی نورو ځایونو ته وغوښتل چې لاړ شي او په خپل ځان باندې مطمئنه و چې هر بل چېرته لاړ شي دوی ته په لوړ معاش باندې کار ورکول کیږي هیڅ وخت ممانعت د دوی نه کیږي ځکه زه خپله مې یو مېرمن یم او طرفدار د دې یم چې باید مېرمنې ډېرې زیاتې پرمختګ وکړي او ډېر زیات باید مخته لاړ شي نو دغه زمینې هم موږ ترې یوې اندازې پورې دوی ته مساعدې کړي دي نور برانډونه نه دي چې جوړ کېږي مثلا هغوی چې کارمند ته ضرورت ولري مخصوصا هغه مېرمنې چې دوی په خپلو کورونو کې کار کوي د هغوی لپاره دغه زمینې برابرو دغه لینکونه له دوی سره جوړوو چې بالاخره له دوی نه باید د دوی له کارونو نه مستفید شي په همدغه شکل نورې مېرمنې چې ما تاسو مخکې هم ویل خوشبختی دلته د دې له هر یو فرصت نه چې دلته دوی ته ایجادېږي لږه نه په ښه توګه استفاده کولای شي مهمه دا ده چې دوی خپل ځان ته جرأت ورکړي او د کار کولو او د خپل پښو باید ودرېږي یو کلک هوډ ولري زه مطمئنه یم چې تر راتلونکي یو کال پورې دغه یو شمېر نور مېرمنې چې موږ سره دي دوی به ډېرو نورو پرمختګونو ته ورسېږي او ښه ځایونو ته به لاس پیدا کړي
بله څنګه اغلی حافظی تاسو اوس مهال یوازې فکر کوم په کابل کې تولیدات لري څنګه د دې برانچونه یا د دې څنګه غزول نور ولایتو ته غواړي
غواړم مې دوه لپاره شایسته وخت دې که تاسو معلومات چې د افغانستان یو له یوې خونې اقتصادي ستونزې سره ډېرې زیاتې دي خلکو او دغه ترڅنګ ملاتړ کوونکي د اوس لپاره ډېر زیات له دغه بزنسونو نه کم شوي دي او تر ټولو مهمه د افغانستان امنیتي وضعیت چې موږ باندې ډاټا نه یو مثلا دې ته موږ مطمئن نه یو چې تر راتلونکو پنځو شپږو میاشتو کې دي اوس که چیرې موږ سرمایه ګذاري هم موږ په ولایتونو کې او خدای نه خواسته چې افغانستان یو بد فاته لاړ شي او د ښځو د کارونو مخه ونیول شي دلته خدای نه خواسته یو جګړه وشي یو بس وشي هیڅ حالت د تضمین وړ نه ده زموږ لپاره نو دغه ریسک چې موږ یې د اوس لپاره اخیستلی نه شو او دې ته آماده نه یو ولی دومره کولای شو چې موږ همدغه دفتر چې اوس کابل کې لرو له کابل نه ولایتونو ته موږ خپل خدمات ورسوو ځکه موږ تنها دلته په کابل کې مشتریان نه لرو څو ولایتونه چې په افغانستان کې دي موږ حداقل شاید درې ځلې څلور ځلې تر پنځه ځلې هلته موږ خپل تولیدات رسولی وي ځکه زموږ ډېری تبلیغات ټول د فیسبوک له لارې کېږي د انسټاګرام له لارې کېږي او د ټویټر او د شانو نه کېږي چې خوشبختانه بیا د افغانستان په هر سیمه کې خلک اوس له انټرنیټ نه استفاده کوي او فیسبوک د شانو ته ډېر زیات ښه لاسرسی لري نو له مګر لارې موږ فرمایشاتو د هر څوک او رسولی شو یعنې د اوس لپاره د فکر کوم چې شاید تر راتلونکي یو کال پورې هم زه ونه شم کولای چې په کوم ولایت کې تر څو چې د افغانستان څخه اوس معلومیږي یا هم دغه وضعیت نه معلومیږي زه شاید نور ولایتونو کې کومه نمایندګي جوړه نه کړم او که چیرې یو شمېر مېرمنې واوسي یا یو شمېر افغان نارینه هم کولای شي که وغواړي چې زموږ نمائندګي په خپل ولایت کې ولري او وګړي سرمایه‌ګذاري ته علاقه مندي ولري د په کوم صورت مو کولای شو سره همکار وو.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې اوسنۍ شرایط او ستاسو په کار باندې تقریبا اغیزه کړې ده، دا راته وایي چې اوسنۍ شرایط او ستاسو په مورال باندې څنګه اغیزه کړې ده، کله مو هوټ کړی دی چې کار پریک دی او د افغانستان شرایط پر اتلونکې کې یعنی ډاډ ونه لري او د افغانستان نه لاړ شي؟
نه، مورال خو هیڅ وخت پاتې نه کوځي. کموک ورته د نور خزل لپاره یو ولګو وسو نو دا چې موږ مورال له لاسه ورکو نور خلکو ته څنګه مورال وکولای شو ورکو. موږ لتر یو کال راهیسې ډیر سخت او نه کړی، مثلا کورونای وضعیت کمانځه شوې د تاسو معلوم د څومره رښتینې اوسې او څومره بزنسونه وو تړل ټول څومره خلکو ته ځانونه ورسېدل، بلکې سره سره یا هم زمو کارونه ونه درېدل د کاته مو ادامه ورکړ. بیا پاس کتنه چې مثلا د ټول خبرې اترې رامنځته شوې د طالب بندیانو د خوشی کېدو مثلا دا ټول مسائل د یو عادي انسان په ژوند هم اغېز کولای شي. دا خو یو بزنس دی تقریبا تل په تلو کې دا منفي تاثیرات لري، ولی موږ کله چې کار فایل کړ موږ کېدو چې دا افغانستان ده، راتلونکی تر اوسه پورې هم روښانه نه ده، معلوم نه ده چې نن تر مازدیګره پورې څه کېږي یا سبا مثلا څه کېږي یا راتلونکی تر راتلونکو پنځو شپږو میاشتو یا یو کال پورې څه تغییرات دلته راځي. نو د دغه ټولو ستونزو سره سره چې موږ په غاړه اخیستې دي، بیا هم موږ خپلو کارونو ته دوام ورکوو تر څو چې موږ دغه مورال ولرو، تر څو چې موږ مثلا دغه همت او انرژي ولرو، او تر څو چې د افغانستان وضعیت همدغه شکل باندې وي موږ کولای شو دا کارونه مخته یوسو. ولی د موږ هیله مندي دغه ده چې واقعا د افغانستان سرنوشت باید معلوم شي. دغه ډار چې اوس موږ لرو چې موږ ته راتلونکو څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو یا تر یو کاله پورې خپل دغه کاروبار له لاسه بد نکړو، دغه شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه بد نکړو، نو بالاخره ضرورت ده چې دا رسک باید په خپله غاړه واخلو او هیڅ وخت مورال له لاسه بد نکړو. موږ باید نورو ښځو ته بیلدو اوسو تر څو هغوی هم وکولی شي هغه استعدادونه چې لري، هغه امکانات چې لري، لغنه په استفادې سره د افغانستان جوړېدو لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ځان لپاره حداقل یو څه وکولی شي. نو فکر نه کوم چې دومره ضعیف مورال ولرو چې هغه ډېر ژر له منځه لاړ شي یا موږ د ناتواني یا د ضعف احساس وکولی شي.
بله، ډېر ښه. بیا به هم بیرته راشو ستاسو د تجارت پیل ته. آغلی حفیظی، څنګه کله چې تاسو خپل دغه تجارت پیل کړ، څوک در سره وو، څوک مملاتړی وو، او فزیکی شریکان یعنی د سي شریکان تاسو درلودل شو، اوس مهاله ستاسو شریکان وي یا وو ستاسو د هغوی مشارکت ختم کړی وي، د سي شریکان مو درلودل یا هڅون کې ستاسو وو څوک؟ لمغاوله
ما کار شروع کړه په لومړی دوه ونه چې ما کارونه راوندي، مثلا ما غا ابتدایي کارونه ما پیل کړی وو، حتی ما کورنۍ کې څوک خبر نه و، ځکه دغه جرأت ما ته واقعا د کورنۍ له خوا نه و راکړل شوی چې به وکولای شم دا کار یا نه. ما د خپل خبرو پیل کې هم تاسو ویل چې موزه تقریبا لس یا دولس کاله تجربه په رسنیز برخو کې لرم، نو هیچ چا دا باور نه درلوده چې مثلا ما برخه به یو ځل تغییر کوي، راځم تجارت ته او زه به کولای شم بریالی شم او کنه. دا خبره هیچ چا ته د منلو وړ نه وه. په لومړی دوه اونۍ کې کارونه مې مکمل پټ روان و، لس زره ډالر نه ما کارونه شروع کړل. پس دوه اونۍ نه ما کرا خپل کورنۍ ته وویل، دوستان مې هم دغه رقم خبر شول. اوغوی تبلیغاتی برخو که دوستان و ملگر و دیکستان همیشه را سر همکاری کرده، ولی شراکت به موقع استداد که ما نده منلی زکر به شراکت که زینستون دیرا منسکی یا دقا حالت لپارد تروتا پوری شاید آماده و دوستون زکر تری برخو که ترتو تو یو یو نفر پوره تجربه اونه لری شاید دیری پیر بکن یلغه نوچی. نو زکر ما نده گوختی که تروتا پوری د خیاطی په برخه کې کوم شریک ولرم. په دغه وروسته څلور میاشتو کې بیا د جواهراتو په برخه کې ما کارونه شروع کړل. په دې برخه کې یو بل کس چې دواړو مشترکاً سرمایه گذاری وکړه او دا برخه مو فعال کړه، نو کارونه هم په همدغه شکل مخته لاړل. یعنی دغه دوو کلونو کې بدبختانه ځینې د بهرني ملاتړ کوونکي چې د ښځو په برخه کې وو هغه موږ له لاسه ورکړي چې لغنه موږ ونه شو کولای چې سمه توګه مستفید شو. نو بالاخره له مغه ابتدا نه تر اوسه پورې په مغه خپل مټ باندې روان یو، په مغه خپلو زحمتونو باندې، او پس له دې هم کوشش کوو چې په خپلو پښو نور هم باید ودرېږو، او هیڅ وخت موږ د نورو کسانو مرستې ته یا هم پروژو ته یا نورو کارونو ته باید په تمه ونه اوسو. ځکه اوس مهال چې مثلا زما د کارمندانو شمېر څلوېښت کسان ته رسېدلی دی، زه په دې باندې باوري یم چې زموږ کار ښه لوري ته روان ده او ښه پرمخ ځي، او هیله مې دغه ده چې تر راتلونکي یو کال وکولای شم چې نورو کسانو ته، نورو ځوانانو ته او نورو مېرمنو ته هم کاری زمینه بود برابر.
بله آقای حفیظی، تاسو تر دې د څومره پروژې اخیستی دي او دغه پروژې د چاوي؟
له موږ سره یو پروژه هغه د آلمان هیواد لخوانه و د جی آی زد په نامه باندې چې دوی له موږ سره قرارداد کړی و، تقریبا شل مېرمنې د هغوی لخوا موږ ته معرفي شوي وو چې د هغوی دغه میاشتنی لګښت د هغوی لخوانه ورکول کېده. دا هماغه اولین او آخرین پروژه و چې ما چې له هغوی سره ما مخته بغوله، ځکه دې مېرمنو ته موږ تر یوې اندازې پورې روزنې هم ورکولې، سره له دې چې دوی موږ ته کار کوه روزنه هم دوی ته ورکول کېده. نو لغوی سر د اتو میاشتو قرارداد موږ درلوده چې د اتو میاشتنی قرارداد موږ اوس لغوی سره تقریبا دوه میاشتې کېږي چې پای ته رسېدلی. خو بیا هم د غزه له همکارانو سره چې موږ په ارتباط کې یو، ممکن ورته پروژه بیا هم شروع شي او یو ځل بیا به هم دوی نویو کسانو ته او نویو سرو ته کاری زمینې برابره شي.
بله، او دغه حالت ته په کتو سره که پروژې شروع نشي څنګه څه فکر کوئ؟ ستاسې کار به همداسې دوام لري؟
موږ پرته له پروژو نه هم خپل کارونه مخته وړي دي او نسم کولای چې ووایم موږ مستقیم د پروژو لپاره په تمه یو، که پروژه ونه وسي زموږ کارونه بندېږي، ځکه دغه مفکورې د ښځو له منځه باید مکمل باید له منځه لاړ شي. اوس که چېرې موږ انرژي لرو، توان لرو، علاقمندي ورته لرو، تجربه مو ترلاسه کړې ده، شاوخوا داسې کسان لرو چې په دغو مواردو کې کار کولای شي، نو خپل مشتریان لرو، بازارونه لرو، هم کورنی هم بهرني، نو بالاخره پروژو ته نور ضرورت نشته. پروژه تر هغه وخته پورې ګټه کولای شي چې یو څوک وکولای شي په پښو ودرېږي یا یو بزنس په پښو ودرېږي. کله چې هغه په پښو ودرېږي نور نو پروژو ته اړتیا نشته، دوی خپله باید په خپله مغز ظرفیت توانایي پورې مخته لاړ شي. او که پروژې هم ونه وسي موږ دغه اوسني بازارونه چې لرو له افغانستانه بیرون هم او خپله په افغانستان کې زموږ لپاره کفایت کوي. دا فقط په دغه صورت موږ کارونه نور لویولی شو چې یعنی پس یو کار موږ د دې تصمیم ونیسو چې موږ نمایندګان ولرو هم په ولایتونو کې د افغانستان او هم له افغانستانه بیرون څومره امکانات موږ لرو، په هغه اندازه چې موږ نمایندګان جوړ کړو موږ کولای شو چې ووایو په هغه صورت کې چې موږ کارونه پرمختګ کړی. اوس موږ یوې پروژې ته باید په تمه ونوسو. پروژې موږ ته یو دغه تیر شل کاله یوه لویه تجربه ده چې پروژې بالاخره بندې شوي دي، پیسې بندې شوي دي، په افغانستان کې په میلیاردونو ډالرونو دلته راغلي دي، ولې هغه سرمایه ګذاري شوي نه دي، لږه نه کمه استفاده نه ده شوي. اوس د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو ته معلوم ده چې تر کومې اندازه پورې خراب شوی ده. نو له دغه تجربې نه په استفادې سره موږ باید په خپلو پښو باید ودرېږو، په خپلو زحمتونو باندې، او هیڅ وخت موږ پروژو ته باید منتظر پاتې شو.
بله ډیر ښه. آغلی حفیظی، تاسو لکه څنګه چې ویلې مستقل او غیر مستقل دندې مو تر سره کړې دي او اوس مستقله یاستې، دا راته وایاس چې څنګه دغه تاسو مستقل کار تاسو ته ګران دی، درون دی، که هغه غیر مستقل؟ او دا خو معلومه خبره ده چې په دې کې به ځان آرام احساسوي.
شاید که
وایم
برعکس د ډیرو اوریدون په تاسو ته جالب ووسی، ځکه کله چې ما رسمي وظیفه درلوده، رسنۍ کې مې کار کړی، هر بل چیرته چې ما کار کړی، بالاخره د ما کاري تایم به معلوم و، مثلا د اتو بجو نه تر پنځو بجو پورې، یا د سهار له شپږو بجو نه تر درېو بجو پورې خپل ژوند ته هم رسیدګي مې کولای شوای، دوستانو ته، ملګرو ته، کورنۍ ته، ټولو ته. ولې خپل خصوصي کار یو لوی دروند مسؤلیت ده چې د چا په اوږو وي. مثلا د څلوېښتو کسانو مسؤلیتونه په موږ باندې دي، د مشتریانو همدغه رقم چې د هغوی ټولې غوښتنې باید ومنل شي، ټول نظریات، پیشنهادات، انتقادات، دا هر څه ته باید رسیدګي باید وشي. نو دا یو لوی مسؤلیت ده. فکر وکړئ چې زه خپل کار ته د سهار له وو اتو بجو نه چې راځم، د شپې تر لسو بجو پورې کار کوم، تر یولسو بجو پورې کار کوم، او حتی ځینې ورځې کېږي چې ممکن ما یو تایم ډوډۍ خوړلې وي، ځکه داسې یو کار په پښو باندې ودرېږي، یو کار باید موفق واوسي، خامخا باید بعضې شیان سړی له لاسه ورکړي. آسانۍ سره نشم کولای چې خپلو ملګرو ته، دوستانو ته، کورنۍ ته په آسانۍ سره رسیدګي وکړم، ځکه یو نفر چې د سهار له وو بجو نه کار کوي، د شپې تر لسو بجو پورې، خامخا دوستانو ته، خپلوانو ته او کورنۍ ته رسیدګي نشي کولای. الا دغه چې مثلا د موږ کاربار دومره خصي چې ځکه نور د ما را تک ته ضرورت نوي، او د موږ کار دومره مستقیم حالت ته رسیدلی وي یا ښه حالت ته رسیدلی وي چې بیا شاید په میاشتو کښې هم زه ورسره نشم دا کارونه به خپله ادامه ولري.
خو
ما موږ لومړني کارونه یا ما ابتدایي مراحل چې اوسه پورې هم مخته وړو، یعنې فکر وکړئ چې یو نوی تجارت چې رامنځته کېږي، لکه یو نوی ماشوم چې زېږي، یو ماشوم چې تر څو درې کلنۍ، څلور کلنۍ ته رسېږي، خامخا د مور پلار ضرور تر وبوي تجارت هم عین وضعیت لري.
زه
فکر کوم چې شاید تر راتلونکو دوه او درې کلونو کې زونه سم کولای اغا رامي چې ما په رسمي وظیفو کې درلوده د خپل شخصي کارونو کې ولرم، ځکه دا کار باید فعال وساتل شي، ما ته سره باید مخامخ نشي، دروازه باید ونه تړل شي، د خلکو غوښتنې باید ومنل شي، او اغا کسان چې حداقل دلته له موږ سره کار کوي او په امیدوارۍ سره کار کوي د لوی مسؤلیت ده. که چېرې دغه زموږ د دفتر دروازه وتړل شي، تقریبا د څلوېښتو کسانو پر مخ دروازه تړل کېږي او په هغوی باندې د یو روزانه ژوند چې دوام لري هغه ورباندې درېږي، تر څو چې دوی یو بل ځای ته کار پیدا کوي. واقعا اوس مهال ستونزمن ده، په اسانۍ سره کارونه هم نه پیدا کېږي. نو د دغو مسایلو لپاره ضرورت ده چې شپه او ورځ باید ورته زحمت وي.
یو اوریدونکی په کرخه لرو، دی برا واخلو چې د څوک دی او څه پوښتنه لري. السلام علیکم. السلام علیکم. از ماغه گوری سلام. استاسی اړیکه رخ شوې ده، تاسی از ماغه گوری؟ اها اده د اړیکا پریش ولا یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام تاسو
ښه پکې؟ په خیر اوسې. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
محمد فایز د هلمند.
محمد فایز د هلمند نه مهرباني وکړئ. درنو اوریدونکو، تاسو کله چې اړیکه نیسئ موږ سره، نو اول خبرونه په موضوع باندې ځانونه خبر کړئ، بیا اړیکه ونیسئ، موږ به تاسو پوښتنو ته جوابونه ووایو. دا د مخکښ خزي خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې له ځان سره اغلی مرزیه حافظي لرو. دا د یو کوچني سوداګرۍ دغه ده څښتنه ده، او نن به دلته تاسو ته ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووایي. که تاسو د دې د کالیو د برانډ په اړه درلودلې پوښتنې، او که د کاروبار په اړه باندې پوښتنې لري، هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. د دغه اوریدونکي اړیکه پریښله، بل یو اوریدونکی لرو، دی برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
ګران خور، تاسو او ستاسو مېلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. او خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو روژه مبارکه میاشت پر خطر کار حد سوي وي.
مننه، مهرباني.
زه صاحب کونړی تاسو سره د کونړ څخه تماس کوم. زما د دې خور څخه یو داسې پوښتنه ده چې خور خو خپلو خبرو کې وویل نن دا د زمونږ د امودونو د شرق او غرب ډېر رواج شوي دي. آی دا چې دلته کومه خیاطي یا کوم کاروبار شروع کړی دی، دا د کوم هېواد پورې مربوط ده؟ یا داخلي دی او که خارجي دی؟ یو او دویم، دا د کوم هېواد نه تمیلېږي؟ د کوم هېواد نه دلته هغه خبره حمایه کېږي؟ ځان له خو دا نه شي کولی چې په دونه په یو سر باندې د تمام افغانستان د خیاط خلکو ته ورسېدګي وشي، یو دا دی چې خیاطي وکړي یا دغه جوړې کړي. نو که په دې هکړه څه معلومات راکړي نو ډېر مهرباني به وي.
ډېره زیاته مننه کونړی صاحب. زموږ اغلی اوریدونکي به ستاسو پوښتنو ته جواب ووایي. مهرباني وکړئ اغلی حافظي.
له تاسو نه مننه او له دې ورور نه مننه له پوښتنې نه یې. ما خو خپلو خبرو کې تاسو ته وویل چې هیڅ یوې خوانه تر اوسه پورې زموږ ملاتړ نه ده شوی، ځکه د ملاتړ په اساس یا د نورو د حمایت په اساس باندې موږ هیڅ وخت کارونه شروع کړي نه دي. ما لس کاله مکمل په رسنیو کې کار کړی و، او همداسې بودیجه چې ما د خپل ځان لپاره جوړه کړې وه له مغه نه مې شروع کړه، او کارونه مې تر دې ځایه پورې ورسول. زه تر اوسه پورې مثلا نمایندګیان نه لرم چې په دې باندې خلک اساس دا فکر وکړي چې هېڅ امکان نه لري چې یو نفر د څه دوو کلونو کې دې اندازې ته ورسېږي. صحیح ده چې موږ کاروبار کوو، تجارت کوو، کار هم شروع کړی، بلې ستونزې تر هغه اندازې پورې دي چې هغه لازمه نه ده چې مثلا د ستونزو په اړه ټولو خلکو ته معلومات ورکړل شي،
بلې
خدمات چې موږ وړاندې کوو دا مهمه ده چې باید د اصل په توګه خلکو ته باید ورسېږي. د افغانستان په هر ګوټ کې ده، شرقي او غربي ډیزاینونه چې د افغانستان له ډیزاینونو سره دا مکس شوي دي، دا ډیری برخه فکر وکړي چې د هغو کسانو غوښتنه ده چې له افغانستان بیرون اوسېږي هغوی مکمل کوچني لباس مثلا نسي اغوستلی له افغانستان بیرون هماغه په کښې تغییرات غواړي او له کلونو راهیسې نه په هماغه یو سیستم باندې کار سوی ده افغاني لباسو کښې هېڅ وخت تغییرات نه دي راغلي حداقل اوس مهال دغه په ټوله نړۍ کښې وګورئ په هره برخه کښې حتی تر دې اندازې پورې چې اوس داسې قلمونه جوړ شوي دي چې له اول صنفه تر دولسم صنفه شاګردانو ته پرته له استاد نه درس ورکول کېږي نو فکر وکړئ دومره تغییرات چې په دنیا کښې را ځي نو دا خو یو عادي مسله ده چې د افغانستان په جامو کښې یا هم په ډیزاینونو کښې باید خامخا بدلونونه راشي ولې د افغانستان فرهنګ ته په کتو سره د افغانستان فرهنګ خامخا باید په پام کښې ونیول شي چې دا د موږ لپاره ډېر زیات د ارزښت وړ ده موږ د خپل فرهنګ لپاره کار کوو د خپلو جامو لپاره کار کوو مطمئنا چې موږ د ټولو افغانستان د خلکو ذوق یا ما رسم و فرهنګ و عنعنات هر څه په پام کښې نیسو موږ اوس مهال هزارګي کالي جوړوو هراتي کالي جوړوو کوچري کالي جوړوو مثلا د خوست د خلکو په خوښه یې جوړوو د پکتیا او پکتیکا په خوښه باندې چې د هغوی ډیزاینونه فرق لري د هغوی رسم و فرهنګ د هر یو ولایت د موږ متفاوت ده او د کابل د خلکو لپاره جداګانه ډیزاینونه دي مثلا د محصلینو لپاره هغه کسان چې رسمي دندې لري یعنی د هر یوې طبقې لپاره جداګانه کار باید وشي د هر یوې طبقې لپاره ټول مسایل باید په پام کښې ونیول شي چې په کوم ځای کښې څه شی اغوستل کېږي بدبختانه ډېری په تېرو کلونو کښې دا په پام کښې نه ونیول کېده چې په رسمي ځایونو کښې څه باید واغوستل شي په محفلونو کښې باید څه واغوستل شي په بیرون کښې په انتونونو کښې چې دغه تفاوتونه اوس مهال راغلي دي چې حداقل یو نفر چې ظاهرا هم سړی ګوري باید پوه شي چې دا چېرته روان ده داسې نه کېږي چې یو جامې مثلا په محفل کښې اغوستل کېږي هغه دې په پوهنتون کښې هم واغوستل شي هغه دې په یوه رسمي وظیفه کښې هم واغوستل شي نو دغه تغییرات موږ تر یوې اندازې پورې کوشش کړی چې خپل فرهنګ ته باید ډېر زیات تغییر باید پکښې رانولو او د خپل د فرهنګ په اساس باید مخکې لاړ شو د خپل فرهنګ ته هېڅ وخت موږ زیان نه رسوو نهایي کوشش هم دغه ده چې باید د خپل فرهنګي ودې یا هم د خپلو کالیو د لا غني کولو داسې په نړۍ کښې ټول خلک د افغانستان د جامو سره باید آشنا شي په دغو مواردو کښې موږ ډېر زیات زحمت کړو
بله ډېر ښه لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د هر کار په پیل کې ستونزې وي ستاسو په وړاندې هم خامخا ستونزې وي تاسو د خپلو ستونزو په اړه راته ووایاست چې د کار په پیل کې ستاسو په وړاندې څه ستونزې وي او اوس ستاسو په وړاندې څه ستونزې دي
د کار په پیل کښې خو یوازینۍ او اساسي ستونزه چې ما درلوده دا وه چې ما تجربه مې درلوده په دې برخه کښې تر څو چې ما تجربه لاسته راوړه تر څو چې بازارونه مې وکتل تر څو چې د مشتریانو ذوق مې ولیده تر څو چې ما په دې مواردو کښې ډېر زیات تحقیق وکړل حداقل کال وخت یې ونیوه چې په یو کال کښې علم ما وکولی شوی په ډېرو مواردو باندې پوه شم ولې اوس مهال موږ له هغه اساسي ستونزو سره چې مخامخ یو یو د برق نشتون ده د کرایو لوړوالی ده چې واقعا که موږ وغواړو یو ښه موقعیت کښې ځای ولرو چې د کابل نه د هر ګوټ نه یې خلک وکولی شي داسې چې موږ اوس دفتر په شارناو کښې ده او شارناو کښې تاسو ته معلومه ده چې کرایې تر کومې اندازې پورې جدي دي یعنې کرایه زموږ یوه ستونزه ده د برېښنا نه شتون بله ستونزه ده او د مالیې برخه کښې تر ټولو لوی مشکل لرو اوس که موږ یو جوړه کالي مثلا په 15,000 افغانۍ هم واخلو هغه بیرون صادر کړو یو یو مملکت ته یې ولېږو په هغه باندې مالیه ډېره زیاته په موږ باندې را ځي یعنې ډېری وخت موږ بیروني صادراتو ته هم رسیدګي نه شو کولی یا زړه ورته ښه کولی نه شو یا که موږ یې کولی شو نور بزنسونه یې نه شو کولی همدغه اساسي مشکل د مالیې ده چې که دوه ګټې درې باید په مالیه کښې ورکړل شي دغه هغه مشکلات دي چې موږ په همدغومره وخت کښې ورسره لاس او ګریوان یو موږ څو ځلې د هېواد له لومړۍ مېرمنې سره لیدلي د ولسمشر سره مو لیدلي دي همدغه رقم هغه کسان چې په اقتصادي سکتور کښې کار کوي وزیرانو معینانو دې کسانو سره تر څو یو مناسبه حل لاره ورته پیدا شي ولې ممکن د وخت په تېرېدو سره ستونزو ته حل لاره پیدا شي خو په دغه دوو کلونو کښې موږ دغه هڅې چې کړي دي مثلا مخصوصا د برېښنا په برخه کښې هېڅ وخت موږ ستونزې حل شوي نه دي او د برېښنا لګښت ډېر زیات ده موږ فکر وکړئ چې نیمایي ورځ موږ اصلا برق نه لرو دا په کارونو کښې داسې کارونه پس پس ډېر زیات منفي اغېزه لري نو دغه هغه مثلا د کوته رسېدګي وشي زه فکر کوم موږ کولی شو په ډېرې ښې سره مخته لاړ شو او ډېر زیات په کم وخت سره وکولی شو وده وکړو
ډېر ښه یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو دی به هم راواخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ څوک یاستئ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
د ازادۍ راډیو ټولو ته السلام علیکم د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ د شپولې نه مستانګل خبرې کوم
مهرباني مهرباني مستانګل
د میلمنې څخه پوښتنه ده چې دغه نور خلکو ته کارونه دغه کوي پیدا کوي او مثلا دغه نور خلکو ته کارونه جوړوي نو دغه د دې په دغه د جامو په ګنډلو کې دغه څومره یا کوم دیتا سره کار ځنه دی دغه پوښتنه مو تنې ده.
دا وروستۍ پوښتنه مو هیڅ پوه نه شوم. ورباندې پوښتنه مو دوه جزه درلودل، لومړی دا چې کار زمينه خلکو ته برابره وي، او دویمه
مو دغه پوښتنه ده چې دغه وایي چې دغه نور خلکو ته برو مو پخپل نه پوهېږم دغه کار باندې، دغه په دغه کار باندې ولې نه پوهېږي، اپې ولې ځان نه پوهېږي چې پخپله کار وکړی شي.
ډېره زیاته مننه اغلی حفیظې، مهرباني وکړئ. دی وایي چې دا خیاطي کوي او نورو خلکو ته خیاطي ور زده کوي، نو دا یې خپله ولې نه شي کولی، خپله یې ولې نه زده کوي؟
په یو نفر باندې دا مهمه نه ده چې زه باید خپله مې خیاطي وکړم. ځکه ما مثلا ډېر شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده، دغه باید ډېره زیاته مهمه اوسي. د یو نفر په خیاطي باندې ممکن ډېر زیات تغییرات هم رانسي. یو نفر چې مسؤلیت لري چې مثلا د مشتریانو سره باید اړیکه کې اوسي، د قراردادونو د لاسته راوړلو لپاره باید هڅې وکړي، څلوېښت کسان باید مدیریت کړي. دا ټول شیان مدیریت او ریاست دا هر څه غواړي، چې دغه مدیریتي برخه یې موږ مخته وړو. اوس که چېرې ما خیاطي کړی وای، خامخا ما یو ډېر تکړه مدیر ته ضرورت درلوده چې باید ټول کارونه زموږ مدیریت کړي. اوس مهال دغه کارونه زه خپله کوم، ځکه هره برخه کې باید له کسانو نه استفاده وشي. داسې کسان دي چې اوس مثلا قیچي کاری کوي ولی ګنډل زده نه دي، داسې کسان دي چې ګنډل زده دي قیچي کاری زده نه ده، داسې کسان هم دي چې فقط ډیزاین کوي. نو په مختلفو برخو کې باید کار وشي. ضرور نه ده چې یو نفر خامخا په یو برخه کې دغه یو شی باید زده وي چې هغه کار باید تل په تل کې وکړی شي، ځکه دا برخه مې علاقه وه، دا برخه مې سلیقه وه. یعنی ښه نظر ورته لرم، ښه فکرونه ورته لرم او ښې تجربې مې لاسته راوړي دي. نو پس له دې نه هم کولی شم چې د همدغه اساس د مخته لاړ شم. یعنی دغه باید ډېر زیات د خوشحالۍ ځای وي، او ټولو ته البته ما ته که د خوشحالۍ ځای ده، ممکن نورو کسانو ته هم واوسي چې حداقل په یو شرکت کې، په یو کمپنۍ کې څلوېښتو کسانو ته، پنځوسو کسانو ته کاري زمینې برابرېږي، یعنې پنځوس کورنۍ حمایت کېږي. دا یو لویه خبره ده. او پاتې شوه دویم سوال چې هغه ته نه پوهېږم څه شی و چې
دوه برخې درلودې. ویل تاسې اول خو تاسې نورو ښځو ته د کار زمینه برابروئ، چې هغه هم تاسې جواب کړله، او دا چې تاسې ولې خپله کار نه زده کوئ دا مو هم جواب کړله. بل اوریدونکی په کرخه لرو، تخنیکي همکار مو اشاره کوي چې اوس لپاره بل اوریدونکی نشته دی، نو بیا به راشو خپلو پوښتنو ته. دا راته ووایاست اغلی حفیظي چې تراهي د کالیو تراهي تاسې ته څوک کوي، ښځینه دي که نارینه؟
دلته زموږ یو ټیم ده، د استاد اصلي استادان او اصلي هغه کسان چې قیچکاری کوي او تراهی او داشن کوي له موږ سره څلور نارینه دي چې هغوی کار کوي. اصلا طرح و ډیزاین زه خپله دوی ته ورکوم، ولی د هغوی نظریات زما لپاره ډېر زیات مهم دي، ځکه زه طرح و ډیزاین چې ورکوم له هغوی نه خامخا باید د رنګ لپاره پوښتنه وکړي. د رنګ مچنګ ډېر زیات مهمه ده د جامو په جوړېدو کې، چې د هغوی نظریات اخیستل کېږي. مثلا د اوړي لپاره جداګانه تکیږي، د ژمي لپاره جداګانه، د مني لپاره جداګانه، چې په دغه ټولو مسایلو کې همدا پنځه شپږ کسان چې سره کښېنو، جلسه کوو، مثلا یو ډیزاین په اړه باید ډېر زیات بحث وشي او ډېر زیات نظریات واخیستل شي چې کوم یو تکه د کوم یو ډیزاین لپاره ډېر زیات مناسب ده او څه رقم کار باید ورباندې وشي. دغه ټیم چې موږ جوړ کړی، مکمل ټیم جوړېږي او فاینل کارونه چې مثلا تر لاس لاندې باید تیر شي او آخرین خبره باید د تایید لپاره واخیستل شي، هغه زما خپله ده چې باید زما تاییدي واخیستل شي، بیا پس هغه همکاران مو ورباندې کار کوي. یعنی دا طرح او ډیزاین فقط وقتا په افغانستان کې ډېر خلک په دې برخه کې مسلکي نه دي، البته زما په شمول. زه چې تر نن ورځې پورې په همدغه عمده برخو کې ما طرحې ورکړي دي، ډیزاینونه ورکړي مې دي، دا ټول زما هماغه زنانه سلیقې وي چې د خپل ځان لپاره موږ کارول. ولی اوس مهال موږ که د نورو کسانو لپاره هم کار کوو، نو یو ډیزاین چې ورکوم په هماغه یو ډیزاین کې دوه درې نور ډیزاینونه زما ذهن ته راځي. یعنی تر هغه وخته چې زه خپله وکولی شم چې په همدې شکل مخته لاړ شم، په دې شکل. نو یو شمېر بورسی دي چې هغه د ځینو سفارتونو لخوا نه دي، او زه هڅه کوم چې هغه باید لاسته راوړم. حداقل پنځه شپږ کسان دغه بورسیو له لارې نه بیروني هېوادونو ته ولېږم چې هغوی مسلکي په دې برخه کې زده کړې وکړي او بالاخره راسي په همدلته په خپل وطن کې کار وکړي. که دغه پرې شکل باندې اوسې ډېر ډېر ښه ده. وایي د اوس لپاره همدغه څه نظریات چې خپله د زموږ دي او د همکارانو دي له مغنه استفاده کوو.
تاسې د طراحۍ د بورسونو په اړه وویلې، څنګه د طراحۍ د بورسونو لپاره څوک علاقمندې نجونې ښځې علاقمندې ښایي؟
دقیقا دغه بورسې چې برابر شي زما په شمول شاید ډېر شمېر کسان وکولی شي لاړ شي او په دې برخه کې مسلکي زده کړې وکړي. نو دلته یو شمېر مېرمنې چې دي نالوستې دي بدبختانه، ولی یو شمېر نور مېرمنې دي هغوی لوستې دي، هغوی د دې توان لري چې مثلا د بورسو له لارې نه لاړ شي او بل هېواد کې هغوی په همدغو برخو کې د طراحۍ په برخه کې دوی زده کړې وکړي. دغه زمینې لږ څه ناڅه د هند د سفارت لخوا برابرې شوي دي چې حتی مو دغه ده چې موږ یوه برخه کې حتما دغه همکاري لاسته راوړو او بالاخره وکولی شو حداقل 15 کسان موږ ولیږو. نو که دا رقم وسي خو په مسلکي شکل به هر څوک په خپله برخه کې کار کوي. تر اوسه پورې نتیجې ته نه یو رسېدلي، ولې د وخت په تېرېدو سره او داسې دغه کورونایي وضعیت لږ څه عادي حالت ته راوګرځي، ځکه په افغانستان کې دا مسله اوس بیخي عادي ګرځېدلې ده، ولې په هند کې او په ډېر شمېر نورو هېوادونو کې تر اوسه پورې هم قرنطین ده او خلک عادي ژوند ته او عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. دا وضعیت چې عادي شي ممکن دغه زموږ پیشنهادونه چې دي یا هغه بورسي چې په دې برخو کې شتون لري خامخا به موږ وکولی شو دغه نګه کوو.
بله، تاسو ویلي اغلی حفیظی چې تاسو طراحي په خپل کوي خو تاسو د بورډ مشوره تاسو ته ډیره زیاته اړینه ده. دا راته وایي چې کله مو کالی طراحي کړی وي داسې شوی دي چې هغه په بازار کې نه یې خرڅ شوی، چا خوخ کړی نه او بیا بیرته په هغه طراحي باندې تاسو پښیمانه شوی یاستئ؟ پښیمانه
خو نه، ولی او داسې شوی دي چې مثلا د خلکو د پام وړ نه ده ګرځېدلی، د خلکو ذوق سره برابر نه و، یا د رنگ له لحاظه یا د ډیزاین له لحاظه نه، یا د قیمت له لحاظه نه. از ما بعضی ډیزاینونه که خرڅه ویني دي یا خرڅه ویني دي یا ژر ورته مشتریان ندي پیدا کړي، علت دغه اوس په غوږ باندې زموږ مصرف ډیر زیات وای او د قیمت بلوار و خلکو باندې سوی کولای شي هغه واخلي. دا وی نه سي، نو کچری یو ډیزاین موږ جوړو هغه د دیتونکو یا د مشتریانو په ځواب باندې نوي موږ کولای شو هغه ته بعد زین بدلونونه پکې رامنځته کړو، بعضی شاین باید کم سی، بعضی شاین باید زیاد سی. نو دغه تغییرات د شاین را و ځکه اوس په کافي اندازه د خلکو له ذوق سره موږ برته ویو، داسې مثلا د کابل خلک چې شی اغوندي، داسې مثلا په ولایتونو کې له کومو لباسونو نه استفاده کېږي، او حتی داسې له افغانستان بیرون افغانستان خلک یا موږ افغانان له کومو ډول ډیزاینونو نه استفاده کوي
تمغه شکل باندې مو کار کوم. بله، تاسو اوس مهال د هر چا د ذوق سره سم هغه ته، یعنی د هر سیمه د ذوق سره سم هغه ته کالی جوړوي یا طراحي کوي. دا راته وایي چې په دغه طراحیو کې تاسو کوم عمده ټکی په پام کې نیسی چې هغه بیا د دوی د ذوق وړ وي؟
مثلا د پښتنو سیمه ده، دوی مثلا شنه رنگونه، سره رنگونه، گلابی رنگونه، دغه شان ډیر ډیر پاتیږي او همیشه خپل استفاده کوي. موږ دغه سیمو لپاره خامخا داشن باید په نظر کې ونیسو. مثلا هزارگی ډیزاین دته یو سنات موږ وګورل چې تغییرات راولو، ولی دین حساسیتونه اله ځان سره درلودل او وګورئ نو وګورئ مثلا د نور ولایتونو چې شي سره د هزارگی لباس کې باید استفاده شي. نو دغه اساسیتونه هم چې ودیدل بیا بیرته مجبور ایست د خلکو د ذوق په اساس باید مخته لاړ شو. نو هغه ته موږ ونه غوښتل چې ډېر زیات تغییرات پکې راولو، ولې څه شی تغییرات موږ راولو د مغه هزاره میشتو سیمو د خلکو څه رسم و فرهنګ چې ده په هغه کې باید په نظر کې ونیول شي. بل داسې موږ یو فرهنګي یا هم یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، نو د ځینو مسایلو پر وړاندې حساسیتونه خامخا راپارېږي او بعضې انتقادونه کېږي. مثلا له ښځینه او مدلانو نه چې د عکاسۍ لپاره له موږ سره همکار دي په دې برخو کې کار کوي، د هغوی پر وړاندې ځینې حساسیتونه رامنځته کېږي. مثلا یو مدل چې ټیکه یې په سر نه وي د هغه پر وړاندې خامخا حساسیتونه رامنځته کېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې ټکی په ټکی باید په پام کې ونیول شي، که هغه د مشتري ذوق ده، که څه د هغه د رنګ په برخه کې ده، څه د ډیزاین په برخه کې ده، څه هم مثلا همدغه سنتي مسایل چې موږ باید په پام کې ونیسو، یعنی ذره ذره موږ هره طبقه باید په پام کې ونیسو. داسې د نارینه او ذوق څه شی ده، د ښځینه او ذوق څه شی ده. اوس مهال تاسو ته معلومه ده ډېری او ځینو کې معمولا ښځې د نارینه او په ذوق باندې یا هم نماد څه شی چې د کورنۍ غړي غواړي په هغه شکل باید دوی اما پوښښ باید ولري. نو دغه مسایل ته باید ډېر زیاته جدي پام وشي، ځکه موږ د دې طرف داری چې خپل فرهنګ ته رشد ورکړو، نه د دې چې حساسیتونه راوپرو، نه دا چې خلک سيدة انتقادونه مثلا یو کاربار جوړوي یو انسان جوړوي، بل هغه انتقادونه چې واقعا د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او د هغوی داسې فکر وکوي چې زموږ د دین، مذهب، فرهنګ، کلتور هر څه سره په ټکر کې دي، موږ دغه مسایل باید خامخا په نظر کې ونیسو او د خلکو د غوښتنو او د نظریاتو په اساس باید مخته لاړ شو.
بله، ستاسو د خبرې سره سم بابل پوښتنه وکم، تاسو ویلي چې په هزارګي کالیو کې تغیرات د دې لامل شول چې خلک خوښ نکي، دا راته وایي چې د افغانستان د کمی سیمې لباس یا افغاني کالی ډیر تغیر پذیر دي او تغیر ورسره خخ کاری، کله چې تاسو تغیر ورته ورکوي خلک ډیر خوښوي؟
په ټول برخو کې تغیرات خخ کاری، ولی یو سم تغیر راځي. کوچیانی لباس دی، په کوچیانی لباسو کې موږ مختلف ډیزاینونه کړي دي، مختلف رنگونه هم کارولي دي، مختلف کارونه پکې شوي دي. مثلا موږ په یو کوچیانی لباس کې له هزارګي دوخت هم استفاده کړي ده، مثلا په یو کوچیانی لباس کې موږ هراتی دوخت هم استفاده کړي ده، بدخشانی دوخت هم موږ استفاده کړي، حتی تاجیکی تکونه موږ د کوچیانی لباس لپاره استفاده کړی ده. دا واقعا د خلکو د ذوق وړ و، یعنی خلکو ډیر زیات خوښ کړی دي، تغییرات پکې راغلی دي، خلکو ته د منلو وړ و. و د هغه شی چې بیا د خلکو نه خوښیږي هغه ته موږ آنان رسیدګي باید کړو او هغه ته باید تغییر ورکړو، او څه چې د خلکو نه خوښیږي او د خلکو د ذوق مطابق نه وي مخامخ په کې بدلونونه رامنځته کړو، یا څه شی چې اصلا مثلا داسې کسان دي چې اصلا نه غواړي په افغاني جامو کې تغییرات باید راشي، نو وی ته هم موږ باید پاملرنه وکړو. سره دې چې موږ عکسونه خپرو، ډیزاینونه خپرو، ممکن تکراری وي، ولی تکراری دلیل دغه ده چې خلک تغییرات نه غواړي. موږ هغوی ته غواړو چې ذوق موږ د تاسو ذوق ته یا د تاسو غوښتنو ته هم احترام لرو او په موږ احساس نکړو.
بله، په پای کې کراته اوایاس چې د خزو د ځان بسیا کېدو لپاره وړې پروژې لکه د کالیو ګنډل، لاسي صنایع، د میوو پروسس، دا ستاسو په نظر باندې څومره ګټور دی؟ څونه دوی کولی شي چې د دغې لارې نه په خپلو پښو ودرېږي؟
اوس مثلا ما خپل زده کړې کړي دي، ما خپل مختلف ادارو کې د کار کولو تجربه درلوده، ما ښه تنخواه درلوده، چې لکه ما خپلې پیسې ټولې کړو، بالاخره یو تجارت مې شروع کړ. ولی شته داسې مېرمنې چې هغوی نالوستې دي یا مثلا په کور کې اوسېږي، د خپل د کور سرپرستانې دي او په اسانۍ سره کار کول ته نه شي رسېدلی، نو فکر وکړي چې یوه ښځه خپلې نالوستې وي او کوم کسب کار انسان وي، خامخا د هغوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده خپل ژوند ته رسېدګي وکړي. دغه وړې پروژې که دغه ښځو ته برابري، دغه امکانات دوی ته برابرېږي، حداقل د هغوی له فکر نه، د هغوی هماغه استعداد چې د هغوی په وجود کې ده، چې مثلا صحیح ده شاید لوستې نه وي، ولی یو نالوستی کس هم کولی شي ډېرې ښې مفکورې ولري په هره برخه کې، که هغه د میوو په برخه کې ده، که د جامو په برخه کې ده، مثلا نور مختلف ځایونه دي چې مېرمنې ډېر زیات ورسره مصروفه دي. حتمي او ضروري نه ده چې د خیاطۍ په برخه کې کار وکړي، د طرح جوړ په برخه کې کار وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. زمنګ وخت خلاص شو اغلی حفیظی، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه موږ سره وي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. تر بیا او بل خبرونه، د خدای پامان.
ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من